مننه سهار جان وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو دا پروګرام تر پنځو دوام کوي چې د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکوښو ځانو خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه خبرونه بیا هم د تیر پروګرام په څیر د ټاپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غزو نلیکې د غزولو د کار د پایل په اړه باندې رپورت مرکې او د خلکو غږونه خبرو. نو راپورونه هم لرو د همور شي د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت د پخوانی تجربه ته پکتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. خود راست مخکی دا افغانستان مهم خبرونه ناجیا ساپی در آوروی.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند غازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او په ننګرهار کې 15 مشکوک بهرني اتباع نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. د ریوټرز خبری اژانس د راپور لمخې د ټاپی پروژې د پرانیستي دغه مراسم د ترکمنستان د کلکنش غازو زیرمو ته نږدې په مری ښار کې جوړ شوی و چې په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو چارواکو ګډون پکې کړی و. د دغې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند د ولسمشر مرسیال حامد انصاری ګډون کړی و. په دغه پروژې باندې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي او له ترکمنستان څخه به افغانستان، پاکستان او هند 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدوي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د چین سفیر یاو جینګ د خبره نن په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په سنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان، چین، متحدو ایالاتو او پاکستان د څلور اړخیزو خبرو اترو د پریکړو پر تطبیق خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله سرګند کړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنه به په پوره صداقت پلي شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنی اتبانی ول شوی دی. د دغه ولایت د والی ویان اتولا خوګرنیا ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د رودات ولسوالۍ د غازی امان الله خان په خرګوټي کې 12 مشکوک بهرنی نیولې چې یوې میرمن او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 270 داسې کارونه په نخښه کړي چې د ماشومان او لویانو روغتیا، جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د ستونزې د کمولو لپاره په یو مقرره ترتیب کړي چې له عملي کېدو سره به د ماشومان او لویانو په کاري چاپیریال کې آسانتیاوي رامنځته کړي. دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ لاسلیک شو. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی په مرکز کې په یو بمی چاودنه کې ګڼ کسان وژل سوي او ځین نور ټپین سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چاودنه نن د افغانستان پولې ته نږدې د پاړه چنار له ګڼې ګڼې په یو ډاک مارکیټ کې سوي ده. په راپورونو کې د تلفاتو په اړه زده او نقیز معلومات ورکړل سوي دي. د کورمی ایجنسی یو حکومتي چارواکي ویل په پیښه کې 14 کسان وژل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د وژل سو کسانو شمیر 16 شي او وایي چې ټپیان 40 تنه دي. د فرانسې خبری اژانس بیا د وژل سو کسانو شمیر 10 تنه شوولې دي. پاره چنار د قبایلی سیمې کوربه ایجنسی مرکز دی چې له کلونو راهیسې د سخت ریزو وسلوالو د تاوتریخوالي او فرقوي شخړو په مرکز بدل سوی دی. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اورلګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې پرون په ورونیژ سیمه کې وسوه د 900 کسانو مړي پیدا شوي دي. دغه ورځ 22 تنه ژوبل شوي او ویل شوي چې وضعیت یې نازک دی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي چې ښایي دا اور د برېښنا د شرټۍ له کبله بل شوی وي. د پیښې د څېړلو لپاره یو هیات ګمارل شوی دی. د اورلګیدو په وخت کې په دغه روغتیایي مرکز کې 140 تنه حاضر وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون د روسیې او ترکیې له چارواکو غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. دا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پکې برخه درلوده وویل چې په دې کړکیچنې دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر 24مه د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ جټ الوتکه ویشته، د مسکاو او انقره ترمنځ اړیکې کړکیچنې سوي دي. روسیې تر دې پیښو وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې رئیس د لیبیا پر دوو برخو ویشل سوی ده. په ختیځ تبروخ کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا هغه حکومت واک چلوي چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی. دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې دایش د سختریزو له خطرونو سره هم مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په غونډه کې د لیبیا د گاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې به 24 ورځې کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه وسوي چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادش پوړاندې پر مبارزه د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. او په فرانسه کې نن د شروالي په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه دوام لري. تیر اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 13 سیمو له جملې په شپږو هغو کې شی اړخي ملي جبهه مخکې وه. تیر میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسانو وژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدي سیمو څخه خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سارکوزي د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0. -12. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4.
تاسو ازادي رادیو نه ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ورای چې له ډېر انتظار وروسته د چاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د انتقال پروژه نن په رسمي توګه په ترکمنستان کې پیل شو. ولسمشر غني دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
The TAPI project will create the conditions of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
په همدې اړه درته د خلکو غږونه هم خبرو. د پاکستاني اقتصادي کارپوهانو او سیاسي کارپوهانو نظرونه په دې اړه څه دي دا هم درته خبرو. او اوري چې د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتلو پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي.
ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه.
په یو رپورت کې امر چې افغان حکومت وایي په سګنی ژمی کې د طبي پیښو له کبله د پیښېدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره ورکو شوې اذانو ته ځانګړې ده. بلاخره انتظار پای ته ورسید او د چاپی مهمه اقتصادي پروژه په رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې له بشپړېدو سره بعد ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ولېږدېږي. د افغانستان جمهور رئیس او نور افغان چارواکي دغه پروژه د ښکېلو څلورو واړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټوره بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې شته، خو د ټاپي د پروژې عملي کار پیل شو او هیلې پیدا کړې. ټاپي د سیمې ستر اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هندوستان ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پروژه مهمه ګڼلې او ویلي دي چې په سیمه کې به د مثبتو بدلونونو سبب شي.
دا ټاپي پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ترکمنستان د مری په ښار کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندوستان د جمهور رئیس مرستیال حامد انصاری ګډون کړی و. د ټاپي پروژه یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2019 میلادي کال پورې به بشپړ شي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیاردو مترو مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. په دې پروژه به شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. افغانستان به ترې د ترانزیت په برخه کې هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه او له 14% ګازو څخه به هم برخمن شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هیله ښیي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د سیمې اقتصادي وضعیت ښه او په هیواد کې به سوله ټینګه شي.
هیله ده چې دغه پرانیسته دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورڅخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یو نوې فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
په پام کې ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د هرات کندهار له لارې د پاکستان کویټې او په همدې امتداد هندوستان ته ورسیږي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
و موریدل چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار نن په رسمي توګه د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار ماری کې د ګلینک د ګلینکلچ په د ګازو په سیمه کې یا په ګاز فیلډ کې د دې کار رسمن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ترکمنستان د جمهور رئیس، د هند مرستیال ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لخوا پرانیستل شو. تمه ده 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار چې ټول تال 10 میلیارد ډالر مصرف لري بشپړ شي او له هغه وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په کال کې به 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه دغو هیوادونو ته صادرېږي او په 14% ګازو یې د افغانستان حق دی او افغانستان به له دې نه په کال کې تر 500 میلیون ډالر پورې هم عواید ترلاسه کوي. دا چې کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري، د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه ډیره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروری دی. په دې اړه زموږ د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او په زبیح شفق دا راپور جوړ کړی.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل لیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژۍ کمښت پورشی او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
د دې پروجیکټ په وجه باندې چې څومره ملکونه د دې کې انوال دي، نو د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پی ګروت په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي. د دې علاوه روزګار به پیدا کېږي، خلک به روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فایده وي، پاکستان ته هم فایده ده، انډیا ته به هم فایده وي.
د ټاپي د ګازو د نل لیک یو سل څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اوه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي، چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې د دغې پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره، نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي. چې دا اوس د پاتې په والله باندې چې کوم کار روان دی، په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، دې سره د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله، نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي. دې سره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدراعظم به هم د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي.
و مریدل چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې باید امنیت یې کلک ونیول شي. دا چې عام افغانان د ټاپي د پروژې د کار د پیل په اړه څه وایي په ګډه به ورته وکړو.
امانم جنیم په دې پروژه کې به افغانانو ته د کال څلور سوه میلیونه ډالر فقط پیس ورکولی کیږي، نغد پیسې به هر کال ورکولی کیږي، او تقریبا په زرهاو نفرو ته به په دې پروژه کې د شمال خلکو ته کار پیدا شي. کله چې کار پیدا شو په هغه منطقو کې به نامنی خامخا ورکیږي، ځکه دا ځوانان چې نام بیکاره دي، نو دوی خامخا مصالح ګروپونو ته ځي او په وطن کې نامنی پیدا کیږي او خارج ته روان دي.
په دا به ډېره ښه وي کنه چې پروژه خو جوړه شي، موږ لپاره به اقتصاد ښه شي، د یو غریب غربه به لاړ چلته به کار وکړي، له دې بېکاري نه خو روزګاري نه خو همدا کار راته ښه ده کنه. یو ښه خبره ده، نو ځکه چې دا خلک ډېر بېکاره دي، ډېر بېوزګاره دي، نو ټول ځوان طبقه لاړ خارج ته، نو اکثرت خلک د افغانستان نن سبا بېکاره دي. نو یوه ګټه خو یې دا ده چې دا خلک به په کار باندې سي، کار به د خلکو ته پیدا شي، خلک به کار وکړي. نو په یا شمال یا په مجموع کې ټول افغانستان اکثر ځوانان بېکاره دي، یا تعلیم والا یا بغیر تعلیم والا. نو دغه زه ښه وینم که خدای پاک وکړي دا خلک به په کار باندې اخته شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو از فیسبوک پانی ادرس ته چې څه باندې 2.5 لک کسانو خوښ کړي، نو تاسو هم خوښ کړي او تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي او ګورئ. د افغانستان مشرانو جرګه وی افغان حکومت د پخوانی تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ایزدیار چې د یکشمې ورځې د غونډې مشري کوله، ویل له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالمي جدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې یو اولاد په صفات زموږ معنوي پلار دی، زموږ رئیس جمهور دی، دا خواهش دي کوو ملي منافع دې په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 پریکړه لیک د ملي عملی پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عملی پلان د عملي کېدو د پیل په مراسمو کې دا پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي ښځې په افغانستان کې لا هم ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره ګډو هڅو او همغږي ته اړتیا لري. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
د ملي عمل پلان هغه مهال کولی شي چې د ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دو مرحلو کې په اتو کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خاطر د یکشنبې په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو، د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالي میکانیزم او د دغه پلان د څارنې او ارزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دې ناسته کې ویل
برنامه عمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
باید مرمن نظری ویل د افغانستان د ملی عمل پلان خزی صلح و امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملی کړي. د جګړې له فشار څخه د خزو خلاصون د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د ښځو د برابر مشارکت لپاره ډار ورکول د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د ښځو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازعې پر مهال د ښځو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هسې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل ټکول جنسي تیری کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمیرل کیږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخ دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
افغان حکومت وایي په سږني ژمي کې د طبیعي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره شوې او هڅه کوي چې د طبیعي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو موسسو ټولنه وایي دوی د طبیعي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمیدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمیدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک او رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاری نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
برنامه حکومت برای رسیدګي به حوادث البته جنان مای زمستان
دی وایي د ژمي په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمي سره د هغې مطابق ان شاء الله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستون او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي ان شاء الله ورته له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 100 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په مهال وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوي وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې تر منځ یې همغږي نه وه موجوده.
اوس به هم راشو په ننګرهار کې د ښځو د ستونزو په اړه. په ننګرهار کې فعالې یا د ښځو د برخو فعالینې وایي چې د ناامنیو له امله دوی کارونه ځنډولي دي. دوی وایي چې 50% کارونه د ناامنیو له امله ځنډېدلي دي. په دې اړه شاه محمود شینواري رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل نیلوفر عزیز وایي په دې ولایت کې د ناامنۍ له امله د ښځینه فعالو فعالیتونه 50% ځنډول شوي. نوموړي دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین وروسته د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وکړې. نیلوفر عزیز وایي هغو سیمو ته چې پخوا به دوی د کمپاین د ترسره کېدو په موخه تلل، اوس له ښاره بهر نشي وتلی.
موږ فعالیتونه زه باید په فیصدي کچې درته ووایم چې 50% زموږ فعالیتونه چې دي ځنډول شوي دي، فقط دین امنی لوجینا. مثلا دو دری کله په خو به زه ډیرو لرو پروتو سیمو ته تلم. هغه خویندونه به ملیدنی کولی چې هغه اصلا د خپل حق حقوق څخه با خبرې نه وي. هغه نه ملیدنی کولی دا هغه سوز یا مشکلات به میراتول اول. اما نن چې نامنی دی زیاته شوی ده زه هغه ځایونو ته نشم تللی. 50% د مونږه کارونه ځنډول شوي دي فقط د نامنی له وجې.
په همدې خبري ناسته کې د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل د جلال آباد په ښار او مرکزي ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچې د کمولو په موخه 14 ورځنی کمپاین ترسره کړ او هغه ستونزې چې میرمنې ورسره مخ دي هغه یې ولایتي ادارې سره شریکې کړې.
خو د ننګرهار پوهنتون عمده ستونزه د ترانسپورت نشتون و، کلتوري او فرهنګي ستونزې وې، او په کلینیک کې د خزینه ډاکټرې نشتونو. په همدې ترتیب چې موږ د مکاتبونه هم راټول کړې، په بعضې مکاتبو کې د تعمیر نون شتونو چې خویندې زیاتره په ځمکو ناستې وي، او په بعضې ولسوالیو کې دغه د احاطې نشتون دی، د خزینه استادانو نشتون دی، دغه ستونزې موږ او په خصوصي مکاتبو کې د خویندو حتی لیسانس هم دي، نو د دوی د معاش د کموالي ستونزې باید د دوی معاش ډېر شي. او په دغه ستونزې موږ د والي صاحب سره شریکې کړې، شاید په مرور زمان سره دوی ساده دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي.
د خزو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د تیرو 9 میاشتو راهیسې تر دې دمه شاوخوا 400 قضیې په بېلابېلو ارګانونو کې ثبت شوي دي، او دغه ارقام تر پخوا زیات دي چې لامل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته د میرمنو لاسرسی دی.
د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د خبرونه وایي. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپي پروژې کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې په مرسته به د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنیان نیولې دي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د 4 اړخیزو مذاکراتو په بهیر کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د قبایلي سیمې کورمو ایجنسی په مرکز کې په یوه بمي چاودنه کې ګڼ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. په سیمه کې یوه چارواکي آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 تنو ته زیات شوی دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان بحران پای ته ورسوي. په میکې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یو کنفرانس پر مهال تایید شي. او په فرانسې کې نن د شاروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایا چونه روانه ده.
د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان فوټبال ملي ټیم په قطر کې لاس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته وویل چې افغان ټیم پرون دوه ته ستون شو او تمه ده هلته تر لسو ورځو پورې د سر روزونکي پیټر شګریټ لخوا روزنه وویني. د شغلي کاظمي په خبره افغان ټیم به چې پکې نو او ځوان لوبغاړو ته هم پکې برخه ورکول شوې ده تر لسو ورځې تمرینی کمپ وروسته هند ته ستون شي. څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د کیرالا په ښار کې لومړۍ لوبه د بنګلاد دیش په وړاندې ترسره کړي. افغان ټیم په بنگلاديش سربیره د جنوبی اسیا سیالیو په دوهم گروپ کې له بوتان او مالدیف سره هم لوبیږي. افغانستان د جنوبی اسیا د سیالیو لپاره قطر له تګ مخکې په کابل کې هم 3 ورځنی تمرینی کمپ ترسره کړ چې هدف یې د لوبغاړو چمتووالی او له یو بل سره همغږي شودل شوی ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبډلو په هند کې د 4 ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان لپاره د هند لخوا په ځانګړي شوي سټډیوم او پر پردیس ایالت کې د افغان ټیم په بالینګ سره پیل شوې ده. د شاغلي هوتک په خبره د زیمبابوې د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم به د افغان ټیم په وړاندې 3 نورې 1 ورځنۍ لوبې هم وکړي. د اوسنۍ لوبې تر ټولو ښه خبره دا ده چې د لوبې ټوله لوبڅاري له نړیوال اصول سره سم افغان ریفریان کوي. او د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د تکواندو فدراسیون مرستیال سلیمان نیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فدراسیون داوران له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو د ښه ترسره کولو لپاره د نوي قوانینو او اصولو په روزنه بوخت دي. د شاغلي نیمی په خبره تمه ده چې په نږدې ورځو کې به د ملي ټیم لپاره انتخاباتي سیالي وشي چې د هر یو ولایت منتخب ټیم به پکې برخه واخلي. کړي. د تکواندو فدراسیون په داسې حال کې د ملي ټیم د انتخاباتو سیالۍ لپاره د چمتووالي اعلان کوي چې اوس وخت ډېر ملي لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او بیا هم هیله مندي ښودل کېږي چې د جنوبي آسیا او بیا ورپسې په المپیکي لوبو کې تکواندو لوبغاړي ښې لاسته راوړنې وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لپاره دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او ذهني او جسمي وضعیت ته زیان رسوي. دغه وزارت چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي او کمولو لپاره یو ترتیب کړی مقرره د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسولی شي. دوی وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یوه مقرره ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته شي. د یادې مقررې د پلي کولو تفاهم نامه د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحي او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال صالحي وویل
یک سل امتیازات بسیار خاص را بر روی دست کارگران و کارمندایی که
ده ها کارگران لپاره چې په شاقه کارونو بوخ دی او روغتیا ته زیان رسیږي یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوی دی. په یو اونۍ کې د کار ساعتونه له 30 څخه 150 ته کم شوی. د روغتیا لپاره اضافي تنخوا کلنۍ تفریحي رخصتي له 30 ورځو څخه 150 ته لوړ شوی او د کار په چاپریال کې ورته د درملنې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی دی.
مسؤلینو وویل په دې کارونو کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول ساختمانی چارې خښتې اچول زهري کارونه د برېښنا چارې قالینې اوبدل د ماشومانو له توان څخه پورته درانه کارونه او داسې نور شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل چې یاده مقرره به د حکومت له اړوندو ارګانونو او خصوصي سکتور سره هم شریکه شي چې له پلي کولو سره مرستې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې ناجیه طارق ژمنه وکړه چې د مقررې د موادو له پلي کولو سره به روغتیایي مرستې وکړي.
دا مقرره له موږ سره مرسته کوي چې له شاقه کارونو څخه د پیښیدونکو ناروغیو سطح ټیټه کړو او لازم یې وګڼو چې د دوی روغتیایي وضعیت چاپیریال او د کار څرنګوالي ته پام وکړو.
افغان کارګر وای په هیواد کې بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړی چې هر ډول شاقه کارونه وکړي.
اوس به هم راشو له هلمند از موږ د خبریال را لېږلي رپورټ سره. په هلمند کې د هلمند امنی قومندان دا منی چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې 1000 کم دی او د هغه د بیرته ډکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. وړاندې تر دې د هلمند ولایتي شورا د افغان ځواکونو پر موجوده تشکیل نیوکه هم کړې او هغه خیالي بلل او په دې اړه پام وکړئ. د الیاس دایي راپور ته.
د هلمند پېښور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو په جګړې ځلکو کې داسې مخپټ کسان لیدل شوي دي چې په تور یونیفورم کې په هر ډول وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. ویل کېږي دغه مخپټ کسان د شپې له پلوه پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره پوستې او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د دغه مخپټو وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې سکوت شوي دي. سرچینې وایي یاده ډله د ښکاري توپکونو نیولې تر آر پی جي او دوربیندار وسلو پورې ډېر منظم تجهیزات لري. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر مني چې د وسلوالو په لکه کې یاد مخپټ کسان جنګیږي. هغه وویل هڅه کوي چې د دوی څو تنه ونیسي او دا معلومه کړي چې په چا پورې اړه لري.
زه ډېر کوشش کوم چې دغه سي خلک یو تعداد ژوندۍ دزګیر کړم ژوندۍ ونیسم او د دوی چیره د ملت ته ور افشا کړم چې دا د کوم مملکت تبه ده او څنګه غلی دی د زموږ خاورې ته. اول د زموږ په خاوره کې جنګیږي د کوم اهداف او کوم مخې لري دا به مګر دغه انسانان هغه وحشي ترین مقاومت کوي چې تر څو پورې د منځ نه ایتلې ژوندۍ سړی ته په لاس باندې ځان نه ورکوي بلکې داسې انسانان لګ نه بلکې په ډېره پیمانه شته دي.
دغه سیمو اوسیدونکي چې دغه مخپټ کسان په کلي درسوي دي وایي د طالبانو په لوکه کې دې ډلې ته د بزبزکې نوم ورکول شوی دی. په هلمند کې هم خلک بزبزکه د بهرنیو ځواکونو یو ډول هغه الوتکې ته وایي چې د هوا څخه انسانان شپه نشه کولی سي. د بزبزکی په نوم د الوتک سره د دې کسانو شباهت دادی چې دواړه انسانان پر سر ولي او د منځې وړي. دا چې دغه ډول کسان به د چا لخوا تمویلېږي، د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخندزاده وایي د ایران او پاکستان لخوا امکانات ورکول کېږي او هلمند ته د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ ته استول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسای راپور دا چې روسیه وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانونې د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسیه د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د النصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغه غوښتنه چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قرار کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې.
په همدې سره رسېږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې ازانو خپرونه وړاندې کیږي، تر پایه واورئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننۍ پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډېر به مونږ زنده ورازي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 11 40 115 تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عصمت له نادلي څخه رالیږلی دی. دی وایي چې د والک پاکله چې اته کلن دی او د ده له تره سره دا معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم روجان، د عصمت یم د نادلي څخه. روجان، زموږ زما دا پیغام سبقه یو والک بیا جرمني بوتونه په فشار دي. تقریبا هغه د اته کاله مبر بلري تلن وز مرکه سره بریا نو که د هر یو یو روجان هغه په دغه شماره دې ماته ژنګ ووړي. سپر وه، سپر دوه، سپر څلور څلور، سپر شپږ دوه. دغه زما شماره دې وایه ماته دې ژنګ ووړي او خپل هلک دې ترلاسه کړي. روجان، نو خدمت سره دغه پیغام نشه کړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ده د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام واورید چې یو څوک په نامه د مؤمن لټوي. دی وایي چې د مؤمن په هکله معلومات لري، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره هم نه ده ویلې. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
انا یو ورور د ازادۍ رادیو ته زنګ وهلی و ویل چې د مومن په نامه یو سړی په ایران کې ورک دی، نو ما ونه شوای کولی چې د ده لمبر ثبت کړم. دغه د ما لمبر ورته ورکوئ چې زه په اړه معلومات ورکړم.
ګران اورېدونکو، د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام تاسې واورید. که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي. 0 و 3 1 0 0 4 د تلیفون شمېره به واورې. بیا ووایم 0 و 3 1 0 0 4. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د کابلي له هلمند تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ده د اکا زوی چې عبدالستار نومیږي د ده په هکله معلومات نه لري، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلې. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمېره تاسو ته ووایم.
زه د هلمند ولایت څخه کابلۍ خبره کوم. زما د اکا زوی دی او 25 کاله معلومات نه وي او د سفر په دې شمېره دې ماته زنګ ووهي.
ګرانو دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. که تاسو د عبدالستار په هکله څه معلومات لرئ نو په دغه شمېرې تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0 او 5 1 9 5 9 1. د تلیفون شمېره به یوه بیا ووایم 0 او 5 1 9 5 9 1. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه رالیږلی دی. دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي. دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام رالیږلی دی، خو د تلیفون شمېره یې مکمل نه ده ویلې. راځئ چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه حبیب الله له پکتیکا نه زحمت ته کومه. موږ یو تره د میرزا محمد نومیږي چې دا څلور میاشتې ورک ده. معلومات یې نشته. دغه شمېره دې اړیکه راسه پیدا شي. 0 و 5 و 10.
ګرانو دوستانو، تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید. د ده د تلیفون شمېره دا ده 0 و 5 2 0 0. یو ورې بیا به هم د تلیفون شمېره ووایم 0 و 5 2 0 0. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او از دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنیم د زابل د سړی د کلی څخه. ما یو ورور د محمد غنیم په نامه دوه کال کې شیران سره د اوس نادره کده کې څوک په اړه معلومات لري او یا یې پیژني شمېرې دې زنګ ووهي 0 1 1 9 9 او یا هم دا بله شمېره 0 1 9 3 5 3.
الی زما راکازې د دریا کال کې چې ورک شوی دی، نوم یې اختر محمد دی. هر چا ته درا کوم معلوم نکړ دا شمېرې دې زنګ ووهي 0 1 0 1 3 4 3 4 6.
سلام علیکم، زما آزادی رادیو ته سلام دی. ټوله کار کوم ته زه خپل کار بشا ولایت نه یم او ارسه ولسوالۍ نه یم. زما یو شپږ میاشتې عمر چې شوی دی نو شوی دی هېڅ پته نه شي که چاته پته بوتغه شوبارې څنګه وایي 0 1 1 شپږ 4 5 2 9 0 2. زما دغه پیغام دی تاسو دی نه شګی ښه نو خدای بابان. سلام علیکم.
نانو زبیولای زفلار نمی اون احمدی در کنار ولایت اولی نهیست کنتا ماسی ولی زمای اورودی تی چه سیفلار نمی در تقریبا سلوه کار اکیر چه رکسوی دی که در خپل دا ایلان اولی عبر تاک پالا معلومات ولی پدیش مرای تواسی پر وسا وش پیتا یوی پتا یو لک کشینی لده.
سلام ازادی رادیو تا. سلام علیکم مولی او دوستی رحمت الله سلام دی در کال اکیر چه نظر کسو دی رنگ دی داسی نخوزی رنگ دی بسی سرگی شنی جی پوزو بندون دی نو معلومات چنم سد آزرے کلکی آرت نسو معلومات کے معلومات کی تدیش میرو جی تماسن شکسی پر آویا زنزہ کنزش پتا او سپر دنی راج مراجز مسائل کونی سی اس پندی جی ازاری رڈو.
زه جوګول مجاهد د کندهار څخه دا اعلان ترستم. زما یو دوست چې د پاکستان په کمپ په ځنګله کې د ځنګله اوسېدونکی دی، نو 15 کاله کېږي چې د خپل کور څخه 16 کاله کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. د پلار څخه خوابدي شوی و، نن یې اخترجان دی د جیلاني زوی دی د پاکستان د ځنګله په کمپ کې یې کور دی. نو د 16 کاله کېږي چې ورک دی. که څوک د اخترجان په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 1 8 8 9 9 5 8. شمېره یو ځل بیا 0 1 8 8 9 9 5 8.
السلام علیکم. زه خپل شاه محمد یم دماز یو عبدالله په نامه د خوست له ولایته تلس کله کې شورک شوی دی پاکستان په روز تللی دی. که هر چا ته معلومات دي، هر ورور مسلمان ته معلومات دي، یا دی په جیل کې یا په کوم شهر کې یا کوم د مقصد ملګري ونډوالان یې، نو په دغه ته به د ټلیفون شماره باندې دی زنګ وږي وخت نه ضایع کوم 0 1 0 1 1 1 5 0. شماره یې بیا تکرارم 0 1 1 1 5 0. د عبدالله په نامه شاه محمد زوی د خوست له ولایت ورکسه وایره. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه توه خبر کوم د لوګر ولایت یمن یو کلیوال په نوم د اسد الله وای پاتې محمد د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ ده. لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده، بېخي نلکه ده. نو که هر چا ته اسدالله معلومات یا هغوی سربازان قمانداران ته معلومات دي په لاره باندې ورک شوی ده کور ته راځه، نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي 0 1 0 0 3 4 3 6 8. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد نظر ابلان. محمد نظر تخار ولایت اړیکې نیولې. زما یو ورور مری تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان ولایت په کامبیج ولسوالۍ کې نادره شوی دی. نادره کشوی د هغې نوم فیض الرحمن دی. تقریبا دغه 8 کاله کېږي چې ورک دی. موږ هغې نه هېڅ احوال نه لرم څوک چې دغه مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سیمې دې کې اړیکه ونیسي. سفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپېته نه سوه اتیا بیا چې ما ریټ کې راکوم سفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپېته نه سوه اتیا. خدای تعالی
زه احمد یم له مردان زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي 0304-5-15.
السلام علیکم زخر محمد خیاط واشه د ولسوالۍ د شپشتې دوکان تاسو سره په تماس یم. زما د ماما زوی کړی چې د ناصر په نامه دی د پازوی د دوه ورونو شهیدان سره په نوزاد تر مې باندې وختره کې د خپل حورې یو د بلې د پاره معلومات لري نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسم. او سوه سلور نوی دروازه ته اتیا بیا بیا په نظر ته وایم څه پر وسه سلور نوی دروایا اتا تیا ننوی وسلام په اشتراک.
السلام علیکم زه محمد عالم افغانم چې څو واره مخکې مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. زما پیغام دا دی زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی ولس کال عمر لري. که چاته د په باره کې معلومات وي دوه کاله کېږي چې له کوره نه درک دی زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو نو زه په دا شمیره سره خپله شمیره تکراروم. د موبایل شمیره مې د 0-301-5-103 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-301-5-103. او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته چې موږ بې ځایه ځوروي او تنګوي مو خو دې خلکو ته زما دا مسلمان بې ځایه نه ځوروي دا د اسلام خلاف کار دی. دا ازادي راځو څخه مننه کوم.
هلمند ولایت مرکز نه اسدالله خبره کوم. زما یو د اکازی دی چې ګل احمد نمیږي د ناویه په ولسوالۍ کې د ګورګي په کلي اوسېدونکی و. هلته د روژې د 28مې ورځې راهیسې نادرکه سوی دی. که چاته په دې هکله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-302-5-15-15-15 وسلام ازادي راډیو.
السلام علیکم زه پرغنه می زنګ وهلی دیم. یو ورور ده تره زوی مې د دیوړکي ورور ده رضا خان نومېږي دغه پروخی ده راسې ورک دی که چا سره چا ته یې پاتې یي او یا چا چېرته لیدلی په دغه اړیکه زمونږ سره رابطه وکړي 0-3-2-1-8-0-6-3 او د شاه زمان زوی ده او رضا نوم ده دیوړکي ورور ده زه یې تره زوی سید امین یم مننه مخکې.
السلام علیکم زه احسان الله احسان یم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سیمې زنګ کولی دی. زما یو ورور ورک دی نو نوم یې توریالۍ دی نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ما ته زنګ ووایي 0-1-3-1-4-3-9 او بله شمېره 0-1-3-1-4-3-9 او زما بله شمېره دغه ده 0-1-4-3-4-3-8 هر چا که پیدا کړي 2000 افغانۍ ورکوم 2-3 کاله کېږي چې ورک شوی دی نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا شي. السلام علیکم
زه شتوردا احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اکا دی حاجي خان اکا په نامه دی. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چیرې دی زما دغه اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي 0-1-4-3-5-5-9-3 شمېره یو ځل بیا ډایلوم 0-1-4-3-5-5-9-3
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-0 دوا و څلور درې شپږ یو همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم برخ شوې عزیز یا دوست پیدا شوې وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوې عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په لاره چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري.